وزارت د تحقیق او مطالعاتو رئیس خیال الدین صدیقی بیا وایي د قومي مشرانو رول نه دی زیانمن سوی.
چې هر وخت زموږ مملکت له کومو ستونزو سره مخامخ شوی، که هغه په ملي سطح وو، که په بین المللي سطح وو، که په کورنیو مسایلو کې وو، تل قومونو سپینګیرو مشرانو ته مراجعه شوې ده. هغوی د دې ستونزو په حل کې خپل ډېر ول رول ثابت کړی دی. په پکتیا ولایت کې په سرحدي مسایلو کې څو ځله تیری وشوه، د مصالح د حتی ډېر منظمو ګروپونو سره چې هغه عسکري یونیفورمونه لري په سرحدي پسو باندې حملې وشوې. مګر همدا قومونه وو، د همدې قومونو مشرانو همدغه په هغو سیمو کې اربکي قوتونه وو چې هغه قومي مشران دي، سپینګیري دي، د هغوی د نفوذ په واسطه سره د هغوی د غوښتنې په واسطه هغه سرحدونو له خلکو هغه دفاع وکړله او هغوی په شا وتنبول.
صدیقي زیاته کړه چې اوسنی دولت قومي مشرانو ته په درنه کتلي او هر وخت یې د دوی له مشورو څخه هم ګټه اخیستې ده. نو چې داسې ده، د افغانستان اوسنی بحران ته ولې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د حل کومه دایمي لار نه موندل کیږي؟ دوه کاله مخکې د جنوبي ولایتونو یو شمېر قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د خپلو ښوونځیو او نورو تعلیمي مرکزونو ساتنې ته به په خپله مټې رابډ وهي او د وسلولو له حملو به یې ساتي. خو راپورونه ښیي چې د قومي مخورو دغه اتحاد هم دغه ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي له ګواښونو ونه ژغورل، ان چې د دوی ژوند یې نور هم له خطرونو سره مخ کړ. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي فدا محمد خان وایي قومي مشرانو ته زیات خطرونه متوجه دي.
ولا خطرات خو په سل کې 15 اتیا متوجه دي.
حاجي فدا محمد فکر کوي اوسنی دولت قومي مشران له پامه غورځولې دي.
د قومي مشران د دې دولت ما په نظر سره چې پر غوږ نه دی نیولې، د قبایلو روغ او جوړه په تاریخ کې سته، او قبایلو ته توجه نه ده سوې او بلنه نه ده ورکول سوې. هغه ناس چې نور حکومت ورکوي دوی نه دی ورکړی، دا چې بې توجه حساب لري.
د ودان افغانستان په نامه یوې مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ګلزای چې په کابل کې څو ځلې د قومي مشرانو غونډې رابللې او له دولت څخه دغو مشرانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې وای، سوله په وسله او وسلوال مخالفت نه راځي. ښاغلی ګلزای وایي هڅه یې دا ده چې د قومي مشرانو رول پیاوړی کړي او له سوله ییزې لارې سوله راولي.
نوی کلچر د قیادتونو راوړل شوی دی، د قومندانانو کلچر راغلی ده. زمونږ اولنی مرام هدف نه ده، سیاست زمونږ بیا هغه سی خلک سه هغه واقعا هم با درد قشر ده، هغه یو څه تبارز ورکو، هغه راپورته شوی او هغه بالاخره خپل کوم للاستلی کوم هغه هغه چې دوی رول په کې درلود، په ټولنه کې درلود، مونږ ته هغه هغه خپل هغه رول ورکو. زمونږ هغه دا ده چې مونږ دوی سره مرسته وکړو تر څو داسې یو نهاد جوړ شي چې دوی په راتلونکي کې، په ډېر نږدې راتلونکي کې، د دولت په مهمو پالیسیو کې دی ولس بدل هم غته دولت وروړاندې کې. زمونږ انده ده چې ولس باید بالاخره په دې خپلو د افغانستان د هواد په چارو په لوسواکي کې باید غټه برخه ولري.
داسې ښکاري چې تیرو جګړو زیات ولسی او قومي جوړښتونه زیانمن کړل او د قومي مشرانو رول هم تر پخوا پت سوی دی. د پکتیا یو قومي مشر مامور سپر همدا خبره کوي. هغه وایي د قومي جوړښتونو، روایتونو او دودونو له منځه تلو په افغانستان کې ناامني پراخه کړې ده.
د قومونو دا جوړښت ګډوډ سوی ده او له منځه تللی ده. تر څو پورې قومونه بیا خپل جوړښت د پخوا په شان باندې رامنځته نه کړي او خپل ځان جوړ نه کړي، دغه حوادث به د پښتنو او د افغانانو په منطقه کې دوام لري.
د افغانستان روان بحران چې پیچلې بڼې غوره کړې، ځینو کسانو ته یې د حل لار هم پیچلې ښکاري. ملګري ملتونه وایي جرګې او مرکې د لانجو د اواري لپاره خپل خاص ارزښت لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي کای آی ډی په یو پیغام کې چې د هغه د یو استازي لخوا په کابل کې یوې غونډې ته ولوستل سو، راغلي چې شوراګانې او جرګې د ډیموکراسۍ بنسټونه دي.
The shuras and the jirgas which characterize the political life of this country.
دی وای د شوراګانو او جرګو د ریدل چې په تیرو دریو لسیزو کې د دې هواد د سیاسي ژوندانه یو برخه و، په دې هواد کې د دیموکراسي له بنسټونو څخه ګڼل کیږي، ځکه خلک پکې په ډیر جرأت سره په آزاد توګه خبرې کوي.
خو د افغانستان په ناامنه ولایتونو کې د وسلوالو ډلو لخوا په لسګونو قومي مشران، مخاور او سپینږیري چې تل یې د روغې جوړې لپاره جرګې مرکې کولې، وژل سوي دي. په دغو ناکرارو سیمو کې هغه بانفوزه مخور کسان هم په مرموز ډول وژل سوي چې د سولې او روغ لپاره یې مټې رابډ وهلې وې. ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ مو له ازادي راډیو واورېده. تاسو چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوئ، کومې ستونزې لرئ، ازادي راډیو ورڅخه خبره کړئ.
سبات ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور و مخکش و کاندیدانو تا دازادی رادیو او ملی تلویزیون پا مناظری که بلن ورخل شویده. در شاغلی کرزی پر سیاسی جوند، دازادی رادیو خبری چانگی او مطلب تیار کرده، مطلب در شاغلی کرزی در یو شمیر ملاتریو پشغونو پیلیش.
په تیر اونه یو کې د مرکزی افغانستان د کیان په دره کې د هغو زرهو کسانو غږ و چې د ښاغلي کرزي د انتخاباتي مبارزې په غونډه کې راټول شوي وو او شعار یې ورکوه چې کرزی ګټونکی ده. د کیان دره د سید منصور نادری د نفوس سیمه ده چې د ښاغلي کرزي سره نږدې اړیکې لري. منصور نادری ویلي چې د اسماعیلیانو د شیعه اقلیت څخه به تقریبا 1,000,000 رای ښاغلي کرزي ته ورکړل شي. خدا یوازې د کیان سیمه اوسیدونکي نه دي چې وایي ښاغلی کرزی به د اسد میاشتې په 19 د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. یوه وروستۍ نظر پوښتنه څرګندوي چې ښاغلی کرزی به د ټولو رایو 46% کې لاسته راوړي، چې په دې توګه تر خپل سیال عبدالله عبدالله 46% کې مخکې دی. په سروې کې ښودل شوي چې د افغانانو 46% کې لا هم پرېکړه نه ده کړې چې چا ته به رایه ورکړي، خو د دې لپاره چې ښاغلی کرزی د رایو 50% کې وګټي او په لومړي پړاو کې بریالی شي، د دغو خلکو رایو او ملاتړ ته ضرورت لري. ښاغلی حامد کرزی په خپله ډاډمن ده چې دی به په انتخاباتو کې بریالی شي. د پکیان دره کې په خپله وینا کې وویل د هغه سیالان د افغانستان په هر ګوټ کې په آزاده توګه انتخاباتي مبارزه کولی شي. د دې خبرې څخه د ښاغلی کرزی مقصد دا و چې په حقیقت کې دی د نوی ډیموکراتیک افغانستان بنسټ ایښودونکی دی او سیاسي سیالان یې نن د رایو د ګټلو لپاره له یو بل سره سیالۍ کوي، نه دا چې د پخوا په څیر په زوره د کابل د نیولو هڅې وکړي. حامد کرزی د جولای په میاشت کې په کندهار کې د کنداري پښتنو د مشرانو په یوې لویې غونډه کې د خپلې بلې دورې مهم پلانونه تشریح کړل. ښاغلی کرزی وویل
که زه خدای تعالی د افغانستان د خلکو په رایې کامیاب او د افغانستان د خلکو په آزاد رایې کامیاب شوم، په آزاد رایې اول تر ټولو مهمه مسله او کوشش زما به د سراسري په ټول افغانستان کې د سولې راتګ، سولې په معنا چې هر بروبه طالبان او نور خواجه ورونه مذاکره ته راوړي. دوهم مرام دادی چزموش او د دنیا رابطه لا سره شس لا شت.
کرزی همداشن اشمنه وکړه چې په حکومتي نظام کې به اصلاحات راولي او خپل پاملرنه به د هیواد بیا رغونې ته راوګرځوي. په دغه برخو کې د هغه د حکومت ناکامي د دې سبب شو چې ادارې د خلکو ترمنځ محبوبیت له لاسه ورکړي او حتی د نوموړي شخصي جذبه هم زیانمنه کړي. ښاغلی کرزی چې د پوپلزو پښتنو د یو قومي مشر په کورنۍ کې زیږیدلی، هڅه کوي داسې وښیي چې ګواکې دی د افغانانو په سیاسي ژوند کې د هر چا لپاره هر څه کولی شي. نوموړي ټول هغه افغان کارپوهان چې په لویدیځو هیوادونو کې روزل شوي وو، همداشان جګړه ماران، د مجاهدینو د تنظیمونو مشران، افغان ملت پالونکي او پخواني کمونستان هیواد ته راوبلل چې په ګډه د خپل هیواد لپاره کار وکړي. میرمن الیزابت روبین چې یو آزاد امریکایي خبریاله ده او تیر ژمی یې ډېرې ورځې د افغانستان د جمهوري ریاست په ار کې تېرې کړې دي، ازادۍ راډیو ته وویل د ښاغلي کرزی تعریفول ډېر ګران کار دی او
وایي
دا وایي د ښاغلي کرزی په فکر او نظر پوهېدل، مخصوصا چې د اوس جمهور رئیس دی، ډېر ګران کار دی. دی حقیقتا یو لوبغاړی دی. تاسو پوهیږئ کله کله هغه د یو لوبغاړي په توګه څرګندېږي او فکر کوي چې له دې لارې د خلکو پاملرنه جلبولی شي. هغه مهال چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو رژیم نسکور شو، کرزی د یو مصمم افغان مشر په توګه راڅرګند شو. شنه چپنه یې په اوږو وزړوله، قرقلي خولۍ په سر کړه او د یوه وران او ټوټې ټوټې افغانستان د بیا رغولو وظیفه یې په غاړه واخیسته. خو په دې لار کې د تیرو 8 کلونو اجراءات د انتقالي، معقد او انتخابي جمهور رئیس په توګه له بریالیتوبونو او ناکامیو سره یو ځای وو. د کرزی پلویان او په خاصه توګه د ده ویاند همایون حمیدزاده وایي ښاغلی کرزی په افغانستان کې یو ډیر ډیموکرات نظام او په اسلامي نړۍ کې تر ټولو مترقي اساسي قانون منځته راوړ. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د افغانستان پر مخ د نویو فرصتونو یوه نوې دروازه پرانستل شوه، یعنی د نوي سیاسي نظام او د میلیونونو ډالرو مرستو په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد ډیر ژر بیرته په پښو ودرېد او لا یې هم د ودې درجه ډیره لوړه ده. د دې ترڅنګ په هیواد کې یو خصوصي سکتور رامنځته شو، مطبوعاتو پرمختګ وکړ، 5 میلیونه افغان مهاجر بیرته هیواد ته ستانه شول او نن د هیواد د 30 میلیونو له جملې څخه یو لوی اکثریت د طبي اساسي خدماتو څخه برخمن دی. نن ورځ په میلیونونو افغان ماشومان او ځوانان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. طالبانو غوښتل چې افغانستان په یو اسلامي خلافت بدل کړي، خو د نن ورځې په افغانستان کې بیا دولتي مؤسسات منځته راغلي. دغه هیواد ته نړیواله پاملرنه زیاته ده او د نړیوالې ټولنې د بشپړ ملاتړ څخه برخمن دی. خو ځینې داسې نورې نښې نښانې هم شته چې د افغانستان دغه انځور بل ډول ښیي. په دې هیواد کې لا هم 8 میلیون افغانان د خوراکي موادو د کمښت او ناامنۍ سره مخامخ دي. په دولت کې پراخ فساد، بیکاري او دا چې د پخوانیو جنایاتو عاملین له هر ډول مجازاتو څخه خوندي پاتې شوي دي، هغه مسایل دي چې د هر افغان په کور او په هر سماوار کې ورباندې خبرې کیږي. د راتلونکي لپاره د اطمینان او ډاډ نشتوالی د دې سبب شوی چې ځینې کسان د راتلونکي په هکله ډیر بدبین شي. خو د سیمې د نورو سیاسي مشرانو برعکس، ښاغلی کرزی یو منتخب مشر دی چې تل د منابعو له کمښت، د حقیقي قدرت او د خپلو سیاستونو په تطبیق کې د صلاحیت د نه لرلو سره مخامخ و. میرمن روبین وایي ډیر کسان د ناکامیو ټوله ګناه یوازې پر ښاغلي کرزی اچوي. ښاغلی کرزی ادعا کوي چې په خپل سیاسي ژوند کې د مانداس کندی او خان عبدالغفار خان د سوله ایزو مبارزو پلوي ده او هغو ته د مثالي شخصیتونو په سترګه ګوري. خو کله چې د قدرت ورسید، د ده شاوخوا د مجاهدینو قمندانان راټول شول. دغو قمندانانو ته د دوی د تیرو کلونو اورانیو، بیرحمیو او وژنو له امله افغانان د جګړه مار خطاب کوي. هغه مهال چې متحد ایالاتو د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره ائتلاف رامنځته کړ، د مجاهدینو دغه قمندانان بېرته صحنې ته راوغوښتل شول، ځکه دوی ته د طالبانو او القاعده پر ضد د پوځي متحدینو په سترګه کتل کېدل. هغه مهال چې ښاغلی کرزی په 2004 کال کې انتخابات وګټل، هڅه یې وکړه چې له دغو جګړه مارو څخه ځان لرې وساتي. خو ډېر زر وپوهېد چې دی حقیقي قدرت نه لري او که دغه جګړه ماران له صحنې وشړل شي، زیاتې ستونزې به رامنځته شي. په 2009 کال کې ښاغلی کرزی د دې لپاره چې خپل واک ټینګ کړي، د پخواني صدر اعظم ګلبدین حکمتیار ډیر نږدې ملګري حکومت را وبلل. او کله چې د روان کال په پیل کې کرزی په دې وپوهېد چې د نړیوالې ټولنې سره د ډیرو نږدې اړیکو دوران تیر شوی دی، نو د خپلې انتخاباتي مبارزې د یو مهم اقدام په توګه د سیمه ایزو جګړه مارانو سره یو نوی ائتلاف جوړ کړ. د روان کال په می میاشت کې ولسمشر کرزی پیاوړی جهادي قمندان محمد قسیم فهیم خپل لومړی مرستیال معرفي کړ. ښاغلی فهیم په یوې وروستۍ وینا کې چې په بدخشان ولایت کې وکړه، وویل
دې ټکي ته پاملرنه وکړئ چې د کرزی د واکمنۍ په دوره کې په خاصه توګه کله چې د ده د واکمنۍ څخه 2 کاله تیر شوي وو، نو ده په ډېر ټینګار سره ویل چې د ده د ضعف او قدرت د کمیدو یو اساسي دلیل دا دی چې هغه مجاهدین د خپل حکومت څخه وشړل.
ښاغلی کرزی د بیا انتخابېدو لپاره بیا هم د جګړه مارانو سره یو ائتلاف منځته راوړی دی. کریم خلیلی چې همدا اوس هم د حامد کرزی مرستیال دی، د ده په راتلونکي حکومت کې به هم په همدې مقام پاتې شي. عبدالرب رسول سایف هم د هغو کسانو په ډله کې دی چې د ښاغلي کرزی په ګټه انتخاباتي مبارزه کوي. ازبک جګړه مار جنرال عبدالرشید دوستم، پښتون جګړه مار شیر محمد اخونزاده، ګلاغا شیرزه او محمد محقق هم رسمن اعلان کړی دی چې په انتخاباتو کې به د حامد کرزی ملاتړ وکړي. ځینې کوچني سیاسي ګوندونه او قبایلي مشران هم د ښاغلي کرزی شاته ولاړ دي. ویل کېږي چې اکثر دغو کسانو وروسته له هغه چې ښاغلي کرزی دوی ته په خپل راتلونکي حکومت کې د کابینې د غړیتوب ژمنه وکړه، د ښاغلي کرزی شاته ودرېدل. ولسمشر کرزی دغه چلند ته د ملي مشارکت نوم ورکړی او په وروستیو کې اعلان وکړ چې لویه جرګه به راوغوړي او طالبانو او حزب اسلامي ته به هم بلنه ورکړي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګېدو ته لاره اواره شي. ترڅو په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګېدو ته لار اواره شي او په افغانستان کې د بهرنیانو د نفوذ مخنیوی وشي. میرمن روبین دغه حالت د یوې لویې خیمې سره تشبیه کوي چې په هغې کې ټولو ته ځای ورکړل شوی او وایي په دې توګه به ښاغلی کرزی وکړی شي په انتخاباتو کې بریالی شي. نوموړی زیاتوي د بیلابیلو خلکو او ډیرو بیلابیلو ډلو ته دومره وعدې ورکړي دي چې دا به ده ته ډیره ګرانه وي چې خپل حقیقي هدف ته ورسیږي. مګر دا چې کرزی حقیقتا په پام کې ولري چې بیا ووایي زه غواړم له ځانه د مثبتو بدلونونو، سولې، ډیموکراسۍ او پرمختګ میراث پر ځای پرېږدم. د ولسمشر پلویان وایي کرزی خپل هیواد ډیر ښه پیژني او د هغه دا سیاست د افغانستان په ډیرې پیچلې ټولنې کې یو ډیر ښه ځواب دی. ملک نیاز چې په ننګرهار کې د پښتنو یو قبایلي مشر دی داسې وایي
کرزی په داسې کور باندې راغی افغانستان را لکه یوه کلا چې څلور واړه دیواله او څلور واړه دیواله لویدلي څلور واړه دیوالو کې کنډونه وي نو دا به کرزی څنګه په دوه کاله کې یا یو کال کې دا څلور واړه دیواله سات کا. خو موږ چې ولید د یو طرف نه برید پکړی جوړ دي درې دیواله به جوړي یو دیوال به نیمګړی کېدی شي چې په دې دوره کې دی دا یو دیوال هم را ټول کا او افغانستان را ټول کا.
ډیر افغانان هیله مند دي چې کرزی به هم په انتخاباتو کې بریالی شي او کرزی خپل دغه هدف ته ورسیږي چې په هیواد کې د سولې، ډیموکراسۍ او پرمختګ ټینګول دي او داسې نه وي چې د یوازې د هیواد بدنامه زورور خوشاله وساتي.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې تاسو ته وویل چې د کابل د چاودنو په ارتباط هڅه کوو چې نوي معلومات ترلاسه کړو، زما همکار په کابل کې د کورونا چار د وزارت له ویاند ازمري بشري سره په دې ارتباط خبرې کړې دي.
په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چې موږ ته را رسېدلي دي د کابل ښار له مختلفو شخصانو سره پنځه اتیا کسه ملکي هیوادوال زخمیان شوي دي او درې تنه ملکي هیوادوال په شهادت رسېدلي په دې حمله کې.
بشري صاحب، دا حمله په داسې یوه سیمه کې شوې ده چې تقریبا په د چا خبره چې په پف پف ساتل کېږي سره خم ته دا انتحار کوونکو ته وویل چې دغه سیمه ته ورشي او انتحاري حمله وکړي.
ډېر جالبه سوال دی، موږ هم پر دې موضوع کار کوو. انشاءالله ډېر ژر نن یا سبا به تاسو ته دا معلومات درکړو چې دا موټر څنګه دلته را ننوتی. د اوس هم پر دې قضیې باندې په شدت سره کار کوو. واقعا دا ساحه امنه ساحه ده او دلته امنیتي تدابیر ډېر زیات شدیده دي، ولې حتما دلته کومه خلا موجوده وه او یا هم دشمن له کوم بل تکتیک نه استفاده کړې ده او دلته را ننوتی دی. ولې بده خبر دا ده چې ټول تلفات ملکي کسان دي او دلیل هم دا دی چې نن سهار اتنیم بجې وې او د مامورینو وخت و، د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه، د خلکو رفت آمد زیات و او په همدې ګڼه ګوڼه کې دا انتحاري حمله شوې ده او دا تلفات